د ماشام شپږ بجې سوېد د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم. اوري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې تر لاسلیک 15 ورځې وروسته امریکایي ځواکونو پر طالبانو هوایي حمله کړې ده. فرشته جلالزی خبری مجله په خبرونو پیلوي.
د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته امریکایي ځواکونو نن خبر ورکړ چې یو دفاعي حمله یې کړې چې د طالبانو پر ضد شوې ده. د میدان وردګ ښارواله ظریفه غفاري به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو کلنۍ جایزه ترلاسه کړي، او د تاجکستان په جماعتونو کې یو شمېر امامانو له خپلو خلکو غوښتنه کړې چې د جمعې د لمانځه لپاره دي جماعتونو ته له تاګه ډډه وکړي. پوره خبرونه واوري. د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته امریکایي ځواکونو پر وسلوالو طالبانو لومړی حمله خبر ورکړ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونی لیګیټ نن پر ټویټر ولیکل چې هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته حمله کړې وه او دوی دفاعي برید کړی دی. امریکا او طالبانو د فبروري له 22 تر 29 د تشدد د کمولو موافقه کړې وه. سانی لیګیټ په نننی ټویټ کې دې ته په اشاره کې لیکلي دا پر طالبانو تر یولس ورځو وروسته اوله حمله وه. د طالبانو مشرتابه له نړیوالې ټولنې سره د تاوتریخوالي د کمښت او حملې نه کولو ژمنه کړې وه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند پر وسلوالو طالبانو ږغ کړی چې له بې ځایه حملو لاس واخلي او پر خپل تعهد ودرېږي. سانی لیګیټ لیکلي چې دوی سولې ته ژمن دي، په عین وخت کې مسولیت لري چې د خپلو افغانو همکارانو دفاع وکړي. د میدان وردګ ولایت ښارواله ظریفه غفاري به د امریکا د خارجه چارو وزارت لخوا د زړورو ښځو کلنۍ جایزه ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لیکلي چې ظریفه غفاري زړوره د زورواکانو په وړاندې ودرېده، هغوی یې غلط ثابت کړل او څرګنده یې کړل چې ښځې د مشرتابه وړ دي. ظریفه غفاري تیر دوبۍ په آزاده سیالي کې تر ګډون وروسته د میدان ښار ښارواله ټاکل سوې وه، خو څو میاشتې یو شمېر کسانو اجازه نه ورکوله چې خپل کار پیل کړي. هغې په اکتوبر کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو
دوی په دولت کې دننه هیڅ نوه رسمي دنده نه لري، دوی فقط څو تنه وسلوال غیر مسؤول کسان ګرځوي ځان سره، او د ځمکو مافیا او د ځمکو د غصب په موضوعاتو کې دوی لاس شته.
ظریفه غفاري بلاخره وتوانېده چې په خپله چوکۍ کښېني او کار وکړي، او د امریکا د حکومت دغه جایزه به هم په لنډ وخت کې ترلاسه کړي. د امریکا حکومت له 2000 میلادي کال راهیسې د نړۍ زړورو ښځو ته جایزې ورکوي. سږ کال به له چین، پاکستان، سیرالیون، بورکینا فاسو او ځینو نورو هیوادونو هم ښځو ته د زړورتیا جایزې ورکړل سي. د افغانستان حکومت وایي چې کچیرې د کورونا د ویروس د خپرېدو لامل اندېښنې زیات سوې، دوی به د سړو سیمو په ښوونځیو کې د تعلیمي کال پیل وځنډوي. د افغانستان حکومت ویلي دي چې دوی په هرات کې چې د کورونا ویروس لومړی مثبته پیښه ثبت سوې وه، د ښوونځیو او د نورو تعلیمي ادارو پیل ځنډولی دی. په افغانستان کې تر اوسه په هرات کې د کورونا ویروس باندې د یوه وګړي د اخته کېدو خبر تایید سوی دی چې د رپورټونو پر اساس له ایرانه افغانستان ته تللی و. په نړۍ کې د کورونا ویروس له امله د اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. رپورټونه وایي چې په ټوله نړۍ کې تر 3200 زیات کسان د دغه ویروس له امله مړه شوي دي، قرباني شوي دي. دغه ویروس د دسمبر په میاشت کې له چین را پیدا سو او بیا نورو هیوادونو ته خپور شو. دغه هغه هیواد چې تر ټولو ډیر وګړي په کورونا ویروس اخته دي ایران دی. د ایران حکومت نن ویلي چې تر 3000 ډیر خلک په دغه هیواد کې په کورونا ویروس مثبت اخته شوي دي، او دونوي تنه له دې عمله تر اوسه مړه شوي دي. امریکایي او چینایي ډاکټران د دغه ویروس پر واکسین باندې کار کوي، او د رپورټونو پر اساس تمه ده چې په یوه یا یو نیم کال کې به یې واکسین جوړ سي. د تاجکستان په جماعتونو کې ډیرو مامانو نن له خپلو خلکو غوښتنه وکړه چې د جمعې لپاره دې نه ورځي. سره له دې چې په تاجکستان کې تر اوسه د کورونا ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت سوې، دا هیواد هڅه کوي چې مخکې له مخکې حد اکثر تدابیر ورته ونیسي. د تاجکستان کې هم د راز د مارچ 22 تر 28 د نوروز لپاره د زکونکو تفریحي پروګرامونه او نمایشي پروګرامونه ځنډول شوي دي. د سربیا جمهور رئیس الکساندر ووچیچ وایي چې د اپریل په 26 په هغه هیواد کې عمومي انتخابات کیږي. د وای د سربیا درنو خلکو د سربیا د جمهوریت له قانون سره سم پریکړه لاسلیک کړه چې د پارلماني انتخاباتو نیټه اعلان کړم او انتخابات به د 2000 کال د اپریل په 26 وي. زیات اپوزیسیون ګوندونه شاید دا ټاکنې تحریم کړي. هغوی شکایت لري چې اداري فساد دی او په سربیا کې ډیموکراتیکي ازادۍ خلک نه لري. خو ووچیچ په نننۍ وینا کې همدې ته اشاره وکړه او وویل چې انتخاباتي کمپاینونو ته یې تر 50 ورځې زیات وخت ورکړی چې د سربیا په تاریخ کې ساری نه لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ساریګول سوبوتایوف په نوم ښځې ته چې د چین د شنجین ولایت اوسیدونکي ده خو په خټه قزاقۍ ده سږ کال د زړورو ښځو جایزه ورکوي. ساریګول په چین کې د مسلمانانو لپاره په ځانګړي کمپ کې چې د چین حکومت یې د مسلکي تعلیم مرکز بولي له وحشته قزاقستان ته تښتېدلې وه او په 2013 میلادي کال کې یې د قزاقستان یوې محکمې ته په بیان کې ویلي وو چې زرګونه مسلمانان چې په خټه قزاق یوغور او د نورو توکمونو دي د چین د حکومت په کمپونو کې له زور زیاتی سره مخامخ دي او مغزي شو کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې لیکلي چې ساریګول د مسلمانانو پر ضد د چین د حکومت د ځپونکو پالیسیو له لومړیو قربانیانو و چې په زغرده یې له ظلمونو پرده پورته کړه او خبرې وکړې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل زای زای وریز د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 4. هرات زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 15. کندهار زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 8. مزار شریف زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 15. جلال آباد زای زای وریز د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 11.
دیوی نظر د هوا له حاله خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د خبری مجلې په خبری برخه کې خبرو. د دې پرونی تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. نن چهارشنبه د کب یهود میاشتې 14 د مارچ 4 د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تر لاسلیک 15 ورځې وروسته، یعنی په 15 ورځ امریکایي ځواکونو پر طالبانو هوایی حمله کړې. د ولسمشر یو پخوانی سلاحکار وایي
په طالبانو غږ کوو چې د دې ملت په خاطر، د دې سولې په خاطر باندې تر بین افغاني مذاکراتو پورې وغږېږي.
جمهوري ریاست وایي ولسمشر غواړي خپل مسؤلیتونه سره وویشي.
کابینه د سیاسي کېدو په اړه باندې د ولسمشر هدف دا دی چې اوس په سیاسي برخه کې بوج یوازې پر ولسمشر دی، بوج سیاسي پر ولسمشر باندې کمیږي او تخنیکي کارونه د وزارتخانو شوي هغه به معینان کړي.
د کنړ چارواکي وایي چې حکومت د داعش جنګیالیو د تسلیمېدو لړۍ روانه ده.
زه د تاسو سره غږېږم. 200 کسو ته تعداد لوړ شوی او دا لړۍ دوام لري.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر وایي له روسي سیال سره به یې خبرې په سوریه کې اوربند ته زمینه برابره کړي. دا خبرې مجله تر 6:30 دوام کوي. په افغانستان کې د ماښام 6:00 او 9 دقیقې کېدونکې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې د لاسلیک پر 15 ورځ امریکایي ځواکونو پر طالبانو هوایی حمله کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې خو ښکاري چې له هوکړې سره د مخالفت پر خوا روان دي. دا په اصل کې ده چې د امریکا ولسمشر پرون د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره ټلیفوني خبرې وکړې. امید ظهیرمل او نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر ترمنځ د ټلیفوني اړیکې څخه د نږدې 2 ساعته تیریدو وروسته امریکایي ځواکونو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې پر طالبانو هوایي حمله کړې. له مولا برادر سره تر خبرو وروسته ولسمشر ډونالد ټرمپ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل دوی پر دې سلا شوي چې تاوتریخوالی به نه وي او دوی هغه نه غواړي، خو به ګوري چې څه کېږي. طالبان له افغانستان سره سروکار لري خو بیا هم وایي چې ګوري څه پېښېږي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سانی لګیت وای دوی ځکه طالبان په نخه کړی چې د افغان ځواکونو پر پوستوي حمله کړې و. لګیت په خپل ټویټر باندې لیکلی، امریکایي او افغان حکومت هوکړه په پام کې نیولې، خو ښکاري چې طالبان د مخالفت هوډ لري او د سولې لپاره د خلکو غوښتنه له پامه غورځوي. ښاغلی لګیت زیاتوي دا یو دفاعي حمله وه چې یوولس ورځ وروسته لومړي ځل لپاره پر طالبانو کېږي. د طالبانو مشرتابه له نړیوالې ټولنې سره تاوتریخوالي د لګښت او حملې نه کولو ژمنه کړې وه. موږ پر طالبانو غږ کوو چې له بې ځایه حملو لاس واخلي او په خپلو ژمنو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر ولایتونو کې هم د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه راپورونه خپاره شوي دي. کندوز هغه ولایت دی چې د هوکړې له لاسلیک وروسته پکې په ډېر شمېر افغان ځواکونو ته مرګ ژوبلې اوړي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال سفی الله امیری ازادي راډیو ته وویل، طالبانو د دې ولایت په باغ شرکت سیمه کې د افغان ځواکونو په پوستو بریدونه کړي چې په پایله کې د ملي اردو او سیمه ییزو پولیسو نږدې 19 تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند د والي ویانو مرزواک هم تاییدوي چې د دې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستې وسلوالو طالبانو برید کړی چې په پایله کې 2 سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي دی. د روزګان د والي ویان زړګی عبادی هم مني چې په تیرنکوټ ښار کې د طالبانو د برید په پایله کې شپږ سرتیري وژل شوي او اته نور ټپیان دي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي طالبانو په وروستیو 24 ساعتونو کې په 15 ولایتونو کې پر افغان ځواکونو او ملکیانو 30 بریدونه کړي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی دی وایي په تاسف سره په دې بریدونو کې 3 ملکیان او امنیتي ځواکونه وژل شوي او 13 تنه ملکیان او نظامیان ټپیان شوي دي. همدا ډول امنیتي ځواکونو د خپل ځان او ملکیانو د ساتنې لپاره پر طالبانو بریدونه کړي چې 18 تنه یې وژل شوي او 11 نور یې ټپیان شوي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسیونه او دیني عالمان د جګړې پر بیا پایلندېښنه ښیي. د ولسمشر محمد اشرف غنی پخوانی سلاکار اکرم خپلواک وایي د جګړې بیا پایل خلک نارام کړي دي.
منګ یوافته د تاوتریخوالی د کموالی نتیجه ولیدله چې دا ټول ملت خوشاله و، مګر له پرود ناسي بیا ټول ملت نارامه ده. یو غوښتنه راځي مشترکه وکړو په طالبانو غږ کوو چې د دې ملت په خاطر، د دې سولې په خاطر باندې تر بین افغانی مذاکرات پورې وغږیږو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شبه هوکړې و برخه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره د زمینی برابرول او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پایل دی. خو طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو د افغانستان له حکومت سره د جګړې اعلان تازه کړی دی. له دې وړاندې د افغانستان حکومت ویلي وو د تاوتریخوالي کموالی معنا نه لري او په کار ده چې تلپاتې اوربند اعلان شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
مبردل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې د لاسلیک پر 15 ورځ د امریکایي ځواکونو پر طالبانو هوایي حمله کړې ده. د کونړ چارواکي وایي چې په تیرو نږدې 2 اونیو کې د داعش تر 200 زیات جنګیالي حکومت ته تسلیم شوي دي. د کونړ چارواکي ډاډ ورکوي چې په نږدې ورځو کې به دغه ولایت له داعش ډلې پاک شي. د دې موضوع تفصیل د روهلان وري په راپور کې.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان او نړیوالو ځواکونو د ځمکنۍ او هوایي بریدونو لامل داعش وسلواله ډله په تنګ شوي او همدا فشارونه دي چې هر ورځ په لزګونو کسان حکومت ته تسلیمیږي.
د داعش په سنگرونو حملات پیل شوي دي، هم هوایي حملې هم زمینی حملې. بلاخره دوی ته مجبور شو چې یا به د منځه ځي او یا به دولت ته تسلیمیږي. چیزه در تاش را بگیگم دو سوه سپک درسو کسو ته تعداد لور سوه دو دلاره دوام داری.
والی وایي د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشرانو سره خبرې پیل کړي څو د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اخیری مرکز دیوګل کې د هغوی پاتې غړي هم حکومت سره یوځای شي. د والی په خبره چې دې سره به په کونړ کې د یادې ډلې شتون پای ته ورسیږي.
د نن سهار مې د څوکۍ د ټولو مشرانو سره مولوي صاحب شاهد الله شاهد پخوانی وکیل او نور درنو مشرانو سره خبرې وکړې چې دوی هغه کسان چې تر اوسه په درو کې پاتې دي او د هوایي حملو نه په ویره کې ځانونه یې غلې کړي دي، هغه به د وسلو سره راځي تسلیمیږي. د دوی د امنیت لپاره، د دوی د راتلونکي، د دې ډیوګل درې د سرنوشت په ارتباط مو خبرې وکړې.
خلک هم خوښ دي چې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي له جنګ او افغان وژنې لاس اخلي او حکومت سره یوځای کیږي. زیرک شینواری وایي
دا چې په دې وروستیو کې او په سلګونه تنه داعش وسلوال راځي له حکومت سره یوځای کیږي، ډیر خوښ یو. دوی نور مادي او امنیتي ځواکونه هم زمونږ د بی پیلوټ هوایی بریدونه دي چې دوی دې ته اړ شوي دي، مجبور شوي دي چې راشي او له حکومت سره یوځای شي.
د یادونې وړ ده چې د داعش په نوم وسلوالې ډلې شاوخوا 15 کاله وړاندې د ختیځ ننګرهار په یو شمیر غرنیو سیمو کې فعالیت پیل کړ چې له هغه وروسته د افغان او نړیوالو ځواکونو د ځمکنیو او هوایي بریدونو لاندې راغلل. د یادو بریدونو له امله یې زیاتو وسلوالو ته مرګ ژوبله واوښته. او په سلګونو نورې حکومت ته تسلیم شول. پاتو یې بیا کونړ ته مخه کړه. دلته هم د بریدونو سره مخ شول. د حکومتي مسؤلینو په خبره چې د همدې فشارونو په وجه هره ورځ دوی ته په لسګونو داعش وسلوال تسلیمیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر غنی د خپلو مسؤلیتونو د ویش او په کابینه کې د پراخ مشارکت د زیاتوالي هڅه کوي. رحمت الله افغان راپور لري.
د افغان ولسمشر له لوري د کابینې د سیاسي کولو او دغه شان یو شمېر والیانو ته د واکونو زیاتوالي اعلان په اړه بیلابیل تحلیلونه موجود دي. محمد اشرف خانی تیر ورځ په ننګرهار کې د قومي مشرانو او سیمه ییزو مسؤلینو په یوه غونډه کې ویلي دي چې قصد لري د سیاسي کابینې په تشکیل سره خپل مسؤلیتونه د کابینې په غړي وویشي او په حکومت کې مشارکت او استازولي ته زمینه برابره کړي. نوموړي هم دا شان زیاته کړي چې په ولایتونو کې به لومړی درجه ولایتونو ته زیات واکونه تفویض کړي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینپال د ولسمشر د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت غواړي د سولې له پروسې سره مهاله بیا رغونه هم دوام وکړي، لري پروتو سیمو ته ولسوالیو ته پاملرنه وشي، نو په دې خاطر باندې والیانو ته ځانګړي صلاحیتونه ورکوي. کابینې د سیاسي کېدو په اړه باندې د ولسمشر هدف دا دی چې اوس په سیاسي برخه کې بوج یوازې پر ولسمشر دی، بوج سیاسي پر ولسمشر باندې کمیږي او تخنیکي کارونه د وزارتخانو شي وي هغه به معینان کړي، نو په دې کې به مشارکت هم په نظر کې ونیول شي.
ولسمشر دا څرګندونې د سولې د خبرو د هڅو په جریان او لټاکنې سیال عبدالله عبدالله سره د اختلافونو په اوج کې کړې چې غبرګونونه ورسره مله وو. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې ولسمشر محمد اشرف خانی له سیاسي انزیوانه د راوتلو په هڅه کې دی.
ولسمشر په ار کې د واک د متمرکزه کېدو د ټولنیز مشارکت د نشتون له امله د خلکو نارضایتي او د امریکا د سیاست له بدلون وروسته نور له جمهوری ریاست سره چندان علاقه نه لري. ځان په سیاسي انزوا کې ګوري. امریکا له طالبانو سره جوړه شوی. افغان دولت له زیات فشار نه د خلاصون په هڅه کې دی. کوښښ پر دې دی چې داسې کابینه جوړه کړي چې سیاسي مخالفان هم پکې ګډون ولري.
سیاسي چارو بل کارپور رحمت الله بیجنپور په دې باور دی چې د طالبانو ګواښ لوی خو د حکومت د تشکیل لپاره د سیاسي مخالفانو هڅې بل پلو ولسمشر مجبور کړی چې مشارکتي حکومت ومني. خو د سیاسي چارو یو بل کارپوه مطیع الله خروټی د ولسمشر د څرګندونو په اړه بیل نظر لري.
نو بنان د کابینې د جوړولو په هکله یا سیاسي کولو په هکله دغه زما په تحلیل دغه فیصله چې سوی دا دې لپاره سوی چې باید ټول سیاسي احزاب او سیاسیون خپل ځان په کابینه کې وګوري، یعنی هر یو ځان په خپل حکومت دانه حکومت چې تشکیلیږي وګوري. او دا چې په دوه مرحله کې بیا د افغانستان د ولایتو ته بودیجه انتقالیږي دا زما په تحلیل دا هم مثبت کار دی. په دې لپاره چې مثبت کار دی چې د افغانستان انکشاف باید سیاسي حالت نه ووزي، یعنی د افغانستان انکشاف باید سیاسي نشي.
ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د ټاکنیزو سیالانو له مخالفت سره سره یې پرېکړه کړې چې د مارچ په نهمه به د لوړې مراسم پر ځای کوي او بلخوا بین الافغاني د سولې خبرې د مارچ په لسمه پیلېږي.
د ټرافیکو ریاست د تشکیلاتو عدلن بدلون د ټرافیکو د میاشتنۍ ماشونه ځنډولي. دیوان ادر راپور لري.
د کورنیو چارو وزارت څخه د ترافیکو ریاست انتقال ترانسپورت وزارت ته په ټولو ولایتونو کې د ترافیک پولیسو ماشونه ځنډولي دي. د کابل یو شمېر ترافیک پولیس د ماشونو ځنډېدو له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي چې د مرغومي او سلواغ میاشتو ماشونه یې نه دي ورکړل شوي. احمد جان او سمی دواړه د شپږمې حوزې ترافیک پولیس دي.
دوه میاشتې کېږي چې معاش مې نه دی اخیستی. له دې مخکې هم دولت څلور میاشتې زموږ بدلې اشاره نه کړه. اوس هم دوه میاشتې کېږي معاش نه لرو. د کور کرایه، د برېښنا بل ستونزې ډېرې دي.
احمد جان از وزیر ششم پلیس ترافیک کابل مربوط وز قبلا مربوط وزار داخله میشه. دو ماه مکمل چیز نشده است، یعنی ماش دادن نشده. فعلا هم تاریخ 14 است.
د ترانسپورت وزارت هم د ترافیکي پولیسو د ماشونو ځنډ تاییدوي. دغه وزارت ویان علي سینا سید ازادي راډیو ته وویل تر راتلونکي اونۍ به د ترافیکي پولیسو د ماشونو ستونزې حل شي. د ښاغلي سید په وینا ترانسپورت وزارت د ترافیکو ریاست کارکوونکو ماشونو لپاره بودیجه نه لري، خو د کورنیو چارو مالیه وزارتونو سره یې ګډه ناسته کې پریکړه کړې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا د ترافیکو پولیسو تر راتلونکو شپږو میاشتو ماشونه ورکړل شي. د ترانسپورت وزارت ویان علي سینا سید وایي
په دې حکله د کورنیو چارو مالی او ترانسپورت وزارتونو د وزیرانو ترمنځ ناسته ترسره او څو وړاندیزونه وړاندې شول. ولسمشرۍ ماڼۍ په دې حکله پریکړه وکړه چې د مخکې غونډې د ټرافیکو ماشونه دې د کورنیو چارو وزارت لخوا ورکړل شي. له هغه بودیجې چې د خدمت لپاره ورکړل شوې تر راتلونکو شپږو میاشتو به ماشونه ورکړي. موږ ډاډه یو چې تر راتلونکې یوې اونۍ به دا ستونزه حل شي.
د ترانسپورت وزارت د معلوماتو له مخې ټول هیواد کې د ترافیکو برخه کې 3300 کسان کار کوي چې 1400 یوازې کابل کې دي. د کورنیو چارو وزارت هم د ترانسپورت وزارت لخوا د ماشونو د ورکړې موارد تاییدوي چې ډېر ژر به یې حل کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د اورزګان چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو د ترین کوټ پر یو امنیتي پوسټه حمله کړې چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي.
د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو د یو برید پر مهال وو پولیس او اته وسلوال طالبان وژل شوي او وو پولیس او څلور وسلوال نور هم ټپیان دي. د دغه ولایت د والي ویان د زړګي بادي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه برید د تیر شپه شاوخوا درې بجې د ترینکوټ ښار اړوند د نچین په سیمه کې پر یو امنیتي پوسټه کړې.
تیر شپه درې بجې شاوخوا د اورزګان ختیځ سیمه کې البته د نچین په پوستو باندې د وسلوالو مخالفینو تهاجمي برید په نتیجه کې شپږ تنه ملي پولیس شهیدان شوي دي او اووه تنه هم ټپیان لرو. یا د پوسته هم تخریب او هم سقوط شوی چې بېرته د افغان امنیتي پولیسو په واسطه نیول شوې ده او همدارنګه طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده چې اته تنه وژل شوي دي او څلور تنه نورې ټپیان شوي دي.
بلخوا بیا د یادې جګړې پر مهال ټپي سوي سرتیري وایي د یاد برید پر مهال و افغان ملي پولیس وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. ټپي سرتیري دغه راز زیاتوي چې په یاد برید کې د دوی د زیاتې مرګ ژوبلې لامل د دوی د مرچلو نشتوالی و. دی وایي دولت تر اوسه پورې په خې پوستې او یا هم مرچلې نه دي ورته جوړې کړي، نو ځکه دوی ته وسلوالو طالبانو دومره زیاته مرګ ژوبله واړول.
ما نوم لالا ګل سلرم ازه کې د ټولې کرګه کمانډان یم چې بل مرګره ټول شي جنگ دی. کور شنګان په سراوي ز شرکت په سراوي کې پر لار باندې پرما باندې مې پټاو کی زیاته سره راو ګرځول ما د نور مرګره یو بل ټنګ را سره نه غي ټنګ نس وکول شه د جنجي ورغلې هغه په غټ وکاسه چپیان لرو.
موږ ماده وو موږ ته کرګه نه جرجل کړی په دا سره کندوالو کې موږ ګرځول یغه چې خالي ګرمۍ ته تکشه نه لې سربستا جوال نړي ځان کمی موږ ته وېد کرګه را جوړ کیدار کمی خو موږ نو ساتل د موږ نه ساتل کیږي.
دی دغه راز زیاتوي چې وسلوال طالبان په شپنی دربینونو او په پرمختللو وسلو سنبال دي، نو ځکه زیات وخت پر دی برلاسي وي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په قطر کې د امریکا سره د سولې تر لاسلیک وروسته بهرنیانو خپل بریدونه درولي دي او پر افغان ځواکونه یو ځل بیا خپل بریدونه پیل کړل.
ځینې سیاسي ګوندونه او د ځوانانو ټولنې له طالبانو غواړي چې د کرکې ادبیاتو ته نه ووایي. د سیاسي ګوندونو د انسجام شورا پرون په یو غونډه کې وویل چې د طالبانو د بریا ادعاوې ناسمې دي. خاطر پر دې سم نور تفصیل.
د سیاسي ګوندونو د انسجام شورا نن سه شنبه په کابل کې د بیخبری ناست په ترڅ کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړلیک او د سولې په برخه کې لورستي او هڅو هرکلای وکړ. دغه شورا چې د څو سیاسي ګوندونو څخه جوړه ده د یوې تلپاتې سولې غوښتونکې ده، نه د یوې شرمونکې معاهده. د جمهوریت غوښتونکې حزب مشر حبیب الله سنجر وویل د افغانستان د خلکو عمومي بخښنې په اړه د طالبانو څرګندونې ناسمې دي او دا د افغانستان خلک دي چې طالبان یې بخښلي.
آیا جنایت مونږ ترسره کړی چې هغوی به مو بخښي؟ یا دا چې دغو ښاغلو دغه جنایت ترسره کړي، دوی د افغانستان خلکو ته درد او رنځ ورکړ، خو د افغانستان د خلکو سینه دومره پراخه وه چې دوی د خبرو میز ته راوغوښت.
آنها را به میز مذاکره دعوت کردند.
د خغلی سنجر په خبره طالبانو د افغانانو پر وړاندې ډیر تاوتریخوالی کار اخیستی او جنایتونه ترسره کړی دي. د شورا د ویلامی په خبرولو سره له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د سولې په بهیر کې باید اتلس کلنې لاسته راوړنې لکه د جمهوري نظام ساتل، اساسي قانون، د ښځو حقونه او د بیان ازادي خوندي پاتې شي. په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان چې د ځوانانو د اړیکې ګروپ تر عنوان لاندې د سولې لپاره کار کوي هم د سې شنبې په ورځ په یوې جلا غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړه لیک څخه هرکلی وکړ او ویې ویل هر څومره ژر چې کېږي اوربندې وشي او بین الافغاني خبرې دې پیل شي. په دې اړه د دغو ځوانانو په پریکړه لیک کې راغلي چې طالبان باید د کرکې له ادبیاتو څخه ډډه وکړي. د دې پریکړه لیک یوه برخه د یاد ګروپ د دارالانشأ رئیس سنګر امیرزاد داسې ولوسته:
موږ په جدي ډول د طالبانو له تحریک څخه غواړو چې د کرکې ادبیات او ناغوښتل شوې جګړه پای ته ورسوي. هغه جګړه چې د افغانستان خلک پکې هره ورځ شهیدان او ټپیان ورکوي، هیڅوک فاتح نه دی. نو په دې اساس د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړه نه بخښونکی جنایت دی.
دغه ځوانانو همدارس د حکومت له مشرتابه څخه وغوښتل چې د همکاري د نیت په هدف د له هغه ادبیاتو ډډه وکړي چې د سولې خبرې زیانمنوي او د طالبانو د بندیانو د خوشې کولو په برخه کې د حمله لازم دقت څخه کار واخلي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه ولسمشر وایي هیله مند دی چې د روسیې له ولسمشر سره له خبرو وروسته به په سوریه کې اوربند وسي. انقره او مسکو چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د دوو مخالفو لوریو خوانیولې یو بل تورن کړي چې په ادلب ولایت کې له ټینګ سوي نازک اوربند څخه یې سرغړونه کړې ده. عصمت سروان په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ وویل هیله لري چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ده خبرې به په سوریه کې د اوربند له ټینګېدو سره مرسته وکړي. اردوغان له پوتین سره تر کتنې یوه ورځ وړاندې په انقره کې وویل په سوریه کې اوربند به په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د ده د خبرو اصلي موضوع وي. د دا خبرې وروسته له دې خبریالانو ته وکړي چې د خپل هیواد په پارلمان کې د خپل ګوند غړیو ته وینا وکړه. ترکیه او روسیه چې هر یو په سوریه کې د جلا او سره مخالفو خواو ملاتړ کوي، پر یو بل په ادلب ولایت کې د زیانګالی اوربند د نه رعایتولو تور پوری کوي. ادلب په سوریه کې وروستۍ سیمه ده چې لا هم شخړه پکې دوام لري. تېره اونۍ ترکیې وروسته له دې په ادلب کې پوځي عملیات پیل کړل چې د دغه هیواد څخه باندې ډېرش پوځیان د سوریې د دولتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې ووژل شول. د ترکیې دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل تېره اونۍ د دوی ټول ټال 8 پوځیان ووژل شول، خو په مجموع کې په تېره یوه میاشت کې په ادلب کې لږ تر لږه 50 ترک پوځیان وژل شوي دي. روسیه نن وویل چې په سوریه کې د ترکیه یرغل د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او انقره په ادلب کې د ځانګړو تروریستي ډلو ملاتړ کوي. په ادلب کې تازه نښتو د ترکیه لور ته د نږدې 1 میلیون کډوالو سیل مات کړی او په مقابل کې ترکیه د یونان او بلغاریا خواته خپلې پولې د کډوالو پر مخ پرانیستې دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو نن ادعا وکړه چې 1,15,000 مهاجر له ترکیې څخه یونان ته اوښتي دي.
ستاسو له پیغامونو
محمد نادر نگرتی د هرات څخه سره په تماس کې کوم چې دا سوله دایمي شي او د افغانانو ورونو او دغه ډول د ټولو مسلمانانو نورونو ترمیان په قوت او ورورولي اتفاق او اتحاد راځي، ځکه چې دا 1,40 کال کېږي بې حاصله او بې ګټې د مسلمانانو وینې تویېږي. نو زه ستاسو د ازادۍ څخه ډېره مننه کوم چې زموږ ږغ خپروئ تل مدام. السلام علیکم.
زما نوم همت دی، له پکتیا څخه زحمت درکوم. په لومړي قدم کې د ازادۍ د ټولو محترمو درنو کارکوونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د مهمې تاریخي ورځې ټولو افغانانو ته مبارکي وړاندې کوم چې د امریکایانو طالبانو ترمنځ تفاهم لاسلیک شو. نو اوس خو خبرې زیاتې هم دي، خو بیا زه په لنډ ډول وایم چې په دې اړه اوس د اسلامي امارت مشران ښه پوهېږي، خو زموږ نظر دا دی د امریکایي مشرانو خبرو ته په کتو سره همداشان د نړیوالو چې طالبان باید د راتلونکي کال لپاره پسرلنی عملیات اعلان نه کړي. وسلام په درنوي همت پکتیا.
دې لاسلیک کو سمو ډېر خوشاله دي. دا ورځ چې کوم تاوتریخوالی کوم سوې دي، دا چې خدای پاک موږ ته پر خپل ژوند راځي، دا تیر کلونه خدای پاک موږ ته ژوند نه ساتي. موږ شي دا ورکوې دي، موږ در بدر یو، موږ دلته رامدر شوي یو، په بازار کې پراته یو، څو خپل ځایو ته نه تللای. موږ د نور د دغه مشرانو څخه دا خواهش دي چې دا مشران به دا څوک چې دا ټول ولس ته دا اولاد په سترګو وګوري، دا اولاد په سترګو ورته وګوري، خپل عیال
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله مو واوریدل. د سره د ازادي رادیو اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسید. دویم نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله چې تر اوسه جوړه دوام کوي له فرشته نگانه ووري. شرغلس فرشته جان.